درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د شپه په خیر خبرونه ده کوربه موزه مجاهد جواد يم په دې خبرونه کې به له کابل څخه ځوان ډاکټر نصرت رسا چې په کابل کې په افغانستان کې د یونیسف لیدارې سره د حفظ الصحې په برخه کې د کارپو په توګه کار کوي ملموي او تاسو کولی شئ خبرونه ته زنګ ووهئ او له میلمنه پوښتنې وکړئ. که تاسو سره د ټیلیفون شمیره نه وي نو قلم او پاڼه له ځان سره کیږدئ. تاسو ته به د سټوډیو د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کړو. اما د خپرونې موضوع ده روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې وضعیت څه ډول دی، یا په ساده الفاظو سره پاکوالی له روغتیا سره څه اړیکه لري، او ځان پاک ساتل، د پاکو اوبو څښل، د پاکو خوړو خوړل دا له روغتیا سره څه ډول اړیکه لري، په همدې موضوع باندې به خبرې کوو. د دې خپرونې لپاره له کابل څخه ګران ډاکټر صاحب نصرت رسا میلمه دی چې دا په افغانستان کې د یونیسف له ادارې سره د حفظ الصحې کار پوه دی. ډاکټر صاحب کدیمه غاوري خپرونې ته په خیر راغلی.
السلام علیکم، ډیره زیاته مننه تاسو او تاسو د نوریدونکو ته سلامونه نیکې
هیله وړاندې کوم. وعلیکم السلام، مننه. په کابل کې به شپه ناوخته وي، اما کور ودان چې خپرونې ته حاضر شوي. مخکې له دې نه چې موږ تاسو ریسو اصلي موضوع ته واغه د روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې وضعیت پاړه ګران اوردونکو ته معلومات ورکوي، او دا چې پاکوالی چې د ایمان جز هم دی دا له روغتیا سره څه ډول اړیکه لري، او که څوک حفظ الصحې پاکوالی ته ځان ژمن وګڼي د هغوی روغتیا به څومره خوندي وي. په همدې موضوع به خبرې کوو. کیدای شي تاسو له افغانستان څخه خپل تجربې هم له موږ سره شریکې کړئ، او هغه معلومات چې تاسو راټول کړي دي او اوریدونکي به زنګ وهي. د موږ د سټوډیو د ټیلیفون شمیره ده 001-202-205-03. یو ځل بیا وایم 001-202-205-03. ډاکټر صاحب اول بری سو مخکې دینه چې بیا هم خپرونې ته ځو او په اصلي موضوع باندې خبرې کوو. تیره ورځ په پاریس کې د ایچ آی وی ایډز په اړه یوه نړیواله غونډه وه، او په دغه غونډه کې روغتیا پوهانو ډېرې څرګندونې وکولې. دوی خوشبیني څرګنده کړه چې د دغې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي په برخه کې خورا مهم پرمختګونه شوي دي، ولې بیا هم څه ستونزې لري، او هغه ستونزې مالی دي. که چیرته خصوصا په ځانګړې توګه امریکا په دې برخه کې خپلې پیسې کمې نه کړي، نو دوی به په نږدې راتلونکو کې ډېرې نورې لاسته راوړنې هم ولري. دا راپور به واورو، بیا به اصلي موضوع ته لاړ شو. ښه، تخنیکي همکار اشاره کوي چې دا راپور لا تر اوسه پورې چمتو نه دی. بیرته به راشو اصلي موضوع ته. ډاکټر صاحب، نه به تاسو نه به دا پوښتنه وکړم، په افغانستان کې د روغتیا ساتنې حفظ الصحې وضعیت څنګه دی، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېره مننه دا چې یو مهم موضوع ته ستاسو پام شوی دی، په دې اړه پروګرام جوړ کړو. زه فکر کوم لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، زموږ ستاسو مبارک دین پاکوالی او نظافت او حفظ الصحې ته ډېره خاص پاملرنه کړې ده، او زموږ ستاسو ته یې توصیه کړې ده تر څو په خپل شخصي ژوند او همدارنګه په چاپېریال کې پاکي ساتنه او روغتیا ساتنه مراعات کړو او دې ته خاص پام وکړو. افغانستان د نورو وروسته پاتې هېوادونو په شان په داسې وضعیت کې ده چې خلک یې پاک اوبو او پاک چاپېریال ته بشپړ او کافي لاسرسی نه لري. شمېرې چې موږ یې په لاس کې لرو، په افغانستان کې د 50% شاوخوا خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري، یعنې په دې معنی چې د 40 یا 50 شاوخوا سلنه خلک اوس هم مسکلو پاکی بنه لري. کله چې خبره د حفظ الصحې یا روغتیا ساتنې شي، دا شمېرې نور هم ټیټېږي. یوازې 50% خلک، یا په هرو 4 افغانانو کې یو افغان، حفظ الصحې ته لاسرسی لري، او تقریبا 15% خلک چې دي چې که کله کلیوال خلق تراوړو نه شل سره نه هم زیاتی دوی هیڅ ډول د هیڅ څه سانتیا او تلاسرسی نه لري او دوی د خپل حاجت طرف کول لپاره خلاصې خزانه استفاده کوي. د لاسونو د مینځلو وضعیت هم ډېر ښه نه دی. تقریبا د څلوېښت سلنه شاوخوا کورونه چې دي دوی د لاسونو د مینځلو لپاره اسانتیاوې لري چې اوبه او صابون پکې را شپېته سلنه خلک دا اسانتیاوې نه لري او کله چې عادت ته راځو بیا د خلکو عادت په دې اړه ډېر د قناعت وړ نه دی. ډېر کم خلک دي چې هغه لاسونه مینځي. حتی موږ ځینې څېړنې چې کړي دي تقریبا اکثریت روغتیایي مراکز د لاس مینځلو ځایونه او صابون لري مګر کله چې عمل موږ وکړو د روغتیایي کارکوونکو سره کې ډاکتران قابلې او نرسان هم شامل دي تقریبا نیمایي ډاکتران دوی د مریض د معاینې نه مخکې وروسته لاسونه نه مینځي. نو وضعیت ډېر ښه نه دی. په لویو ښارونو کې اسانتیاوې نشته دي. که چېرته څوک ضرورت ولري نو داسې مشخص ځایونه ډېر کم دي خصوصا په کابل کې به څه وي مګر هغه هم کافي نه دي او خلک د ډېر زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نو په عمومي شکل کې وایو که په سیمه کې وګورو په سیمه کې هم د روغتیا ساتنې او نظافت وضعیت ډېر ښه نه دی. پاکستان کې هم تقریبا 50 سلنه خلک چې دي دوی حفظ الصحې اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري پاکې د روغتیا ساتنې او تقریبا لس 15% خلک یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. که چېرته قبایلي سیمو ته وګورو بیا هلته دا وضعیت لا پسې خراب دی ځکه هلته اسانتیاوې کمې دي. خلک په غرنیو سیمو کې اوسېږي او د ژوند سطح ښه نه ده. نو نور د سیمې هېوادونه هم د دې مشکل سره مخامخ دي او په همدې خاطر ده چې د جنوبي اسیا هېوادونه چې دي دوی د روغتیا ساتنې لپاره یو خاص ژمنتیا لري او دوی هر دوه کاله بعد یو کانفرانس په دې سیمه کې دایري چې هغه ته د جنوبي اسیا د حفظ الصحې کانفرانس وایي چې تېر کال په بنګلادیش کې دایر شو او راتلونکي کال 2013 کې به په پاکستان کې. دلته د سیمې اته هېوادونه سره هر دوه کاله بعد راټولېږي خپل د اوبو او حفظ الصحې مسایل سره شریکي او د بل نزد کړی کوي او ګوري څنګه دا مشکلات حل کړي.
ډاکټر صاحب دا خو یو مهمه او پراخه موضوع ده. په دې باندې به قدم په قدم خبرې کوو. تاسو پاک اوبو ته اشاره وکړه. که په ورنونکو ته ساده ووایي دا پاک اوبو نه تاسو هدف څه ده؟ یعنی آیا تاسو پاک اوبو د سینو بو ته وایي، د چینو بو ته پاک وایي، د نل اوبو، که د کوهي اوبو، تر ټولو پاک اوبو کمی دي؟
اصلا موږ د پاک اوبو لپاره خاص تعریف یا پیژندنه لرو. هغه اوبه چې هغه د محیط سره، د چاپیریال سره او د چاپیریال د هغه خطرځو موادو سره تماس کې نه دي، دغه ته موږ پاکي وایو. په دې معنی که مثلا یو چینه یو دې سر خلاص شي او په دې کې مثلا مچم لیدلی شي، په دې کې باد نور ناپاک مواد هم راوړلی شي، دغه ته موږ پاکي بنو شو ویلی. خو که چېرته همدا چینه موږ راواخلو دا په داسې یو شکل محفوظه کو چې ساری پټ شي او په وړه بامبه کې دینه د اوبه راوځي او هغه په محفوظ شکل باندې خلک ریسي استعمال کړي، دغه بیا پاکي اوبه شوي. نو کله چې موږ وایو چې پاکي اوبه، هغه کې څو مشخص ارقام یا انواع راځي. مثلا د نل اوبه یا د بامبې اوبه دا چې دي دا پاکي اوبه دي. مثلا د محفوظ چینی اوبه یا د هغه چینه چې ساتل شوې ده په محفوظ شکل باندې دا پاکي اوبه دي. مثلا د ژورو کویانو اوبه چې ساری پټ وي یا په بامبه ناست وي یا مثلا واټر پمپ په شکل باندې خلک اوبه راخېږي دا پاکي اوبه دي. خو که داسې یو څه ولرو چې هغه ډېره ژوره نه وي او ساری خلاص وي، هغه کې د هر شي د غورځېدو احتمال بیا هغه پاکې نه شوي، نو بامبه شوه، پټې چاګانې شوې، د لاسي بامبې شوې او محفوظې چینې شوې او همدارنګه هغه نلونه چې کور ته راځي دغه پاکي اوبه دي. دېنه غیر د سطحي اوبه لکه د سیندونو، د ویالو، د نهرونو دا پاکي اوبه نه دي. دا موږ د څښلو لپاره ډېر ښه استفاده نه شو کولای چې په استفاده وشي د بېلابېلو ناروغیو سبب کېدای شي.
تاسو د لاسونو د مینځلو خبر هم یاد کړه. اصلا په ورځ کې باید څو ځله لاسونه ومینځل سي او خصوصا په کومو ځانګړو حالاتو کې باید لاسونه ومینځل سل په سلو کې ضروری وي؟
د لاسونو مینځل چې دی دا ډېر مهم عادت دی د روغتیا لپاره. دا د ډېرو زیاتو ناروغیو نه مخنیوی کوي. که چېرته موږ لاسونه په صابون ومینځو یو شمېر زیاتې ناروغۍ دي چې د ویروسونو نومونه واخلم، د هغې نه مخنیوی کېدای شي. مهم دا چې اوریدم چې دې پوي شکل موږ لاسونه مينځو زموږ استاس سیمه کې راواز دا چې بس صرف په بوی مينځو فکر کوو چې دا پاکه حال دا چې دا کافی نه ده موږ تاسو شکل لاسونه مينځو باید اوبه او صابون دواړه استعمال کړو او دا چې هر څومره ډیر استعمال کړو دې ګټې ډیرې دي ځکه چې همیشه موږ تاسو د چاپیریال کې د ناپاکو اشیاو سره تماس کیو یا مثلا بعد ناپاکه شی راوړي مواد زموږ استاس په لاسونه لګیږي نو کله چې ډوډۍ خورو یا لاسونه خولې ته وړو د احتمال شته چې میکروبونه او نور جراثیم زموږ خولې ته راشي نو خو بیا ځینې مشخص وختونه دي چې هلته د حفظ الصحې ماهرین توصیه کوي چې هلته باید حتمي موږ لاسونه په صابون ومینځو چې یو مورد د تشناب نه د راوتلو وروسته کله چې موږ تشناب یا بیت الخلا نه استفاده کوو د هغې د استفادې نه وروسته باید حتما لاسونه صابون ومینځل شي دوهم د ډوډۍ د خوړل نمخ کې کله چې ډوډۍ خورو باید هغه نمخ کې لاسونه په صابون ومینځو ترڅو میکروبونه لاسونه پاک شي دریم د غذایي مواد د چمتو کول نمخ کې مثلا که ډوډۍ تیارو یا میوه تیارو یا مثلا یو څه پخو نو باید اول ورته لاسونه په صابون ومینځل شي وروسته بیا ډوډۍ آماده کړو بل مورد د صحیح کارکوونکو لپاره دی مثلا کله چې وي مریض معاینه تیر هغه مخ کې وایي لاسونه خپل مینځي په صابون باندې مېن د لپاره مختلف موارد دي کله چې ماشوم پاکي هغه نه وروسته باید خپل لاسونه په صابون مینځي یا مثلا هغه شی چې ماشومانو دی او هغه پاک نه دی هغه سره تماس کې لاسونه ورزي هغه نه وروسته باید خپل لاسونه په صابون باندې پری مینځي دا هغه مشخص موارد دي خو که هر څومره منګ لاسونه په صابون مینځي دي فائدې او ګټې شته دي او ان
بیا هم دې موضوع ته راځو یو دوه اوریدونکو لرو صابر لجوبنه صابر ور وعلیکم سلام خبرونه ته بخیر راغلی
جواد جانا تاسو ته او تاسو ته سلام نن بعد سلام
وعلیکم
السلام موږ کوم بازار نه کوم سامان راوړو کنه نو دا تاسو ته پاتې چې زموږ غوړ ملکونو کې بلکې خصوصا د پښتنو په سیمه کې بازار نن ډیر ناصاف دی نو د کچنا سامانونه موږ راوړو او بیا دا وینځو آیا دا په ګرمو اوبو سره وینځل بر ډیر زیات ښه او کنه په یخو اوبو سره
تاسو د سامان هدف ترکاری او میوه ده او که نور څه دي
ترکاری او میوه او غوښه وغیره وغیره چې هر څه وي لکه د خوراک سامان چې کوم دی
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دی پښتنه واورېده کور ودان چې خبرون تر زنګ وو یو بل اردوونکو هم لرو دغه پښتنه په وخت به ډاکټر صاحب دواړو ته جواب ورکړي عبدالرحمن عزیز لپشینه
جی قدرمن یتاس جواب صاحب تاسو او قدرمن ډاکټر صاحب او د دې ریډیو پروډوسر صاحب او ټول همکاران او ټول منوال ته په خوږه مینه سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
جی قدرمن عزیز رحمان عزیز یو
عزیز رحمان عزیز رور بیا هم خبرونه ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
مننه کوم ډاکټر صاحب څخه قدرمن ډاکټر صاحب خدمت ده پوښتنه ده اصل کې مجلس کو د سیاست په اړه سره دي نو سیاست کو اوله خبره ده ډاکټر صاحب زین اوس مطلب ګوري انسان اخري مطلب لا فرینج او مطلب ډاکټر صاحب کتا چې دا خبره او کتاب مطلب په صابون بلاس خامخامین دي نو دغه داسې څنګه څه په وطن کې مطلب چې نه کېږي دا څه چې د سیمه د بازار په تازه نو بازار ته ولاړو نو دا خو هغه ډېر صفایي خو ډېر نه څه لکه په کور کې چې دا تر څو مطلب دا خو ځین داسې وطنان څه چې هغه یو خدا چې نه کې صفای نه مطلب اوس نو هغه چې کوم نو د دې څه لیازه د دې جراثیم او د دې شان څه به موږ څه تر ځان ګورو بل خبره دا ده چې صاحب یو سړی زکام شو د زکام په دوران کې د صاحب سره بل انسان د شکرکې دوی وایي چې مثال زه په دې کې بل نشم نو د دې مطلب کوم صورت یې علي چې مطلب دوی وایي شکرکې دوی وایي د دې څه مطلب جراثیم ولاړي چې بل جراثیم شړې دی په سکال کې یو مریض پیشنټ داخل دی او مطلب دا دی خپل خصدات مجوري چې مثال د کینسر سره خالق لري دا مریض یو پښتن له څوک ورته دا مریض د خپل ځوان او ځدل چې دا نو زموږ د دې څخه کینسر جوړ دی سم نو د دې مطلب دا دی چې د سیټ خیال د مست کم انداز ساتو دا خبرې چې ما درته وکړې راځه خبرې والا سره خبرې وته
ډیر زیات مننه عبدالرحمن عزیز ورور ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واوري دا هغه به تاسو ځواب ورکړي کور موتان چې خبرونه تم زنګ وه ډاکټر صاحب راځو د لمړني اوریدونکو پوښتنه ته چې کچیر ته په بازار کې دوی خوراکي توکي رانیسي ترکاری میوه د وینځلو تر ټولو ښه طریقه کوم ده آیا دوی په ګرم اوبو وینځي په یخ اوبو وینځي او که څه ډول سپارښتنه لري تاسو ورته
ډېر زیاته مننه د صابر پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا د ګرم او یخ اوبو مسله چې دومره خاص تفاوت نه ایجادوي یو ځینې وخت کې د خاطر چې میکروبونه مړه شي یو طریقه د اوبو جوشول دي چې هغه که چېرته مثلا ناپاکي ووي نو که موږ هغه وجو شو او یو خټو هغه جراثیم او میکروبونه د منځ ځي مګر که چیرته مساله د میوې او د سبو وي هلته بیا خبره د ګرم او د یخو باندې هلته بیا باید کوشش وکړو چې دا په کلورین باندې او یا هم په مالګه باندې مینځو په دې معنی چې میوې او سابه چې دي دا په داسې اوبو کې چې کلورین یا مالګه مو په ګډه کړي دا پکې ږدو یو څو دقیقو لپاره لس پنځه لس دقیقو لپاره هغه نه وروسته په اوبو باندې او کشکول به وروسته هغه نه خورو نو په دې سره د میکروبونو او جراثیم چې دي مړه کېږي البته ځینې څېړنو ښودلي ده چې که لاسونه موږ په ګرمو اوبو او صابون باندې مینځو دې تاثیر نسبت هغه ته چې په یخو اوبو باندې مینځو زیاتر دی ځکه چې ګرمې اوبه خپل یو تاثیر لري دغه ځینې غوړ مواد خپل اسان مخېږي ممکن ډېر زرې پاکي د بل ورو عزیز رحمان د پښتنو په اړه باید ووایم چې کله چې موږ مریضان سره مخامخ کیږو نو پکار ده چې موږ د ناروغۍ د خپراوي مخنیوي په مختلفو اشکالو باندې کیږو کنه یو دا ده چې مثلا زکام ناروغ سره مخامخ کیدو په صورت کې کوشش وکړو چې ماسک مې استفاده وکړو اکثره که څوک خپل مریضي کې زکام باندې خکې ماسک واچي نو د نور خلکو ته د میکروب انتقال مخنیوی کوي او دغه خبره ده چې پرانځه کوو نو لاسونه په صابون مینځو قبل چې ته باندې انتقالېږي نو هم د لاسونو مینځل د زکام په مخنیوي کې مرسته کوي هم د ماسک استفاده مرسته کوي او به زه کړکه چې دا یو ډول رواني یا روحي فشار سړی راوړي ځینې وخت هر تک تدل نه یو سړی زکام مریض وګوري او سړی نه کړک کوي ممکن هغه وایرس ساتره نشي مګر تا باندې یو تاثیر کوي
او دا د ګډ کچیر ته په د ګډ لوخ نه استفاده وکي مثلا یو پیاله کې چې هغه ناروغ چې زکام لري او یا نور دغه سیمه میکروبي ناروغي لري په ماغه پیاله کې چې هغه وبس کی دا وس کی یا چای چې په هغه کې هغه وس کی په ماغه ورته پیاله کې دا پڅنګي
بس دې خبر ته زرات لمه اصلا دغه میکروبي ناروغي څوک لري باید خپل لوښي جوړ چلا کی کار چې زکام چې څوک ده زکام ډېر زر انتقالي نو په دې خاطر خپل پیاله او دا جلا کی نور څوک دغه نه استفاده ونی کی او د دې نور ناروغي ته اشاره کوم مثلا کانسر او دا شیان هغه د ناروغي دي چې هغه میکروبي ناروغي نه دی هغه دی بل یو نه بل ته انتقالي او که کانسر مریض تاسو غوري هغه نه څه کله شان کارن دي که کانسر شې هغه میکروب واستند انتقالي کی او هغه یو مریض کانسر شو بل ته لاس ورکړي اخواته کې نه هغه وټوخي یو پلانځي دغه ناروغي تاسو باندې سره دې چې هغه احتیاطي تدابیر په هر حالت کې کاروي مری سره موږ مخامخ کیږو نو لاس مینځل او یا مثلا یو ماسک استفاده کول ښه دي صحیح تدابیر
یو وخت ما په جلالآباد کې په یو دفتر کې کار کاوه ډاکټر صاحب دا کیسه کې لري شاوردونکو ته ګټه ورسې په هغه دفتر کې ما دا لازمی کړی و یعنی دا هر همکار چې په دفتر ته راته نو د دروازې تر څنګ مورته د اوبو نل یا د لاس وینځلو سینک لګولې و نو چې هر څوک برتل اول به د ازري تر نوروسته خلاصونه به وینځل بیا به دفتر تر ته چې کله به وتم نو د مول چې دا 2000 خلاصونه تر باندې وینځم او نور نو کار مخپل ده دغه شی پروګرامونه په افغانستان کې په خوانځي او مکتبونو په انټونونو کې تر اوسه کم ځایونه کې ستاو څنګه چې دغه عادت خلکو ته ورکړي د لاس وینځلو
دا په ډېر مهم مسایې ته اشاره وکړو اصلا د څه چې عادت چې ده دا باید په داسې ډلی شکل باندې بدل شي کنه اوس که یو نفر عادت هم بدل کی نو هغه مرسته نه کوي په همدې خاطر افغانستان کې موږ په دې اړه ځینې پروګرامونه لرو، خصوصا په مکتبونو کې، ښوونځیو کې. مکتبونو کې موږ ماشومان لپاره داسې پروګرامونه جوړو چې هلته ورته د اوبو لاس مینځلو وسایل ورته برابرو، او بیا دوی په ګروپي شکل باندې مثلا یو پسته صنف یا ټولګی راوځي، هلته استاد راوباسي، معلم راوباسي، د ورځې په مشخص وخت کې دوی خپل لاسونه مینځي. خصوصا دغه واړه ماشومان چې د اول او دویم او دریم ټولګي دغه دي شاګردان دي، تر څو د دوی دا عادت شي. او د دې ښه والی دا دی چې دا دلته بیا ته وګرځي، د کور ته چې وي بیا هغه نور خویند ورونه او مور او پلار ته هم دغه پیغامونه رسوي. یو دا شی دی. بل یو دویم شی، موږ نوی شروع کړی د افغانستان کې په صحي مراکزو کې، په کلینیکونو او شفخانو کې موږ د ډاکټرانو سره کار کوو، تر څو ډاکټران په کلینیک کې یو کس مشخص کوي چې دا به زمونږ څارون کوي. هغه به ټول خلک څاري، که هر څوک ډاکټر یا نرس قابل لاسونه مینځي، همدغه کس ته ورته فیصله ورکوي چې ګوره دلته لاسونه مینځل متوجه اوسه. دا پروګرام هم موږ نوی شروع کړی دی په څو ولایتونو کې، داسې په امتحاني شکل باندې روان دی. عام روغتیا وزارت سره په ګډه کار کوو، او تېر هفته موږ د لومړنی ورکشاپ دی نیولی. نو سب خبره ډېره صحیح ده، دغه سې پروګرامونه ډېر اغېزمن دي، نظر دی ته چې یو کس عادت بدل کړي. او یو بله خبره یادول دلته مهم دي، ځینې شیان چې هغه موږ تاسو په ورځني ژوند کې ډېر ورسره تماس کوي، هغه متوجه نه، ډېر مکروبونه انتقالوي. مثلا د دروازې د سکیر ډېر زیات مونتاني، یا مثلا د موبایل ټلیفون چارج په لاس کې اخلي دا ډېر مونتاني، یا مثلا یعنې مکروبونه پکې ډېر، یا مثلا کور کې د تلویزیون ریموټ، دا شیان چې زه کار چې ارڅو کې پلاس کې اخلي. نو په کار ده چې ځینې وخت کې موږ تشناب ته نه تللي، مګر حتما د دې شیانو سره زموږ تماس راغلی دی، چې مثلا دروازې د سکرین هم نیولی، یا مثلا د موبایل ټلیفون یا ریموټ کنټرول، دا شیان هم لاس کې اخیستي دي. نو دې احتمال شته چې موږ میکروبونه واخلو، هغه به د اصالاتو د نس ناستي سبب کې. نو کار ده چې لاسونه په صابون ومینځو، او بیا وروسته یا ډوډۍ وخورو، یا مثلا نور څه خواړه چې تیار یې وخورو.
ډاکټر صاحب، کچیر ته دغه پاکوالی ته پاملرنه ونه شي، یعنی د خراب حفظ صحیح اغیزې به څه ډول وي؟ څه ډول خطرناک ناروغي کیدای شي چې رامنځته شي او د انسان ژوند وګواښي؟
د ناپاک اوبو او حفظ صحیح د نه مراد نه یو شمېر ډېر زیات میکروبي ناروغۍ منځ ته راځي. ډېر زیات چې مشهورې دي هغه اسهالات دي، کنه نسناسته چې ورته وایي. نسناسته دي مختلف اقسام دي، چې هغه کې میکروبي دي لکه بکتریایي دي، وایروسي دي، د ماشومانو، د غټانو. او په افغانستان کې متاسفانه دا یو غټ ستونزه ده.
او فکر کوم چې پاندې موسم کې تر ټولو دا ناروغي ډېره خپره شوې ده، او ډېر زیات ګلالي کوچنیان هم پیښته دي.
بالکل، افغانستان کې د 15 کلن کم عمره ماشومان د مړینې دوه مهم سببونه دي، چې یو یې سینه بغل ده یا تنفسي ناروغي دي، او دویم چې دی نسناس دی. ډېر زیات شمېر ماشومان د دې نه مړه کېږي، تقریبا کال کې 1000 شاوخوا ماشومان چې دا صرف نسناس نه مړه کېږي. نو یو غټ ناروغي چې منځ ته راوړي همدا نسناس دی، او د دې سره په څنګ کې ځینې نورې هضمي سیستم ناروغي لکه پیچش او امیبا او دا تکلیفونه دي، دغه ورنه منځ ته راځي. دویم مهم دغه چې د تاثیر هغه د کولمو چینجي دي چې په ماشومانو کې پیدا کېږي. بیا ځینې وخت داسې کېږي چې دغه ماشومان چې د کولمو چینجي ولري او څنګه په فعالاتو هم اخته وي، متواتر شکل باندې، متداوم شکل باندې، دوی بیا خوارځواکي یا سوی تغذیې ته ځي. او په افغانستان کې ډېر زیات ماشومان په خوارځواکي اخته دي. او یو ډول خوارځواکي چې ډېر خطرناک دی، هغه موږ ورته په انګلیسي کې سټنټینګ وایي، یا قد کوتای ورته وایي. کنه د ماشوم چې دی نور کوم تکلیف نه لري، ښه وزن هر څه برابر دی، خو قد یې د نورو ماشومان نه لږ ټیټ پاتې کېږي. او د دې خطرناک حالت دا دی چې دوی بیا دماغ یې صحیح وده نه کوي. نو کله چې دا مکتب ته ځي، او بیا مکتب کې درسي خلص دی کېږي، نو په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. او دا د ناپاک اوبو او ناپاک چاپېریال نه منځ ته راځي، ځکه چې هغه مکروبونه چې د رایته مواد نه انسان ته انتقالیږي، یا د ناپاک اوبو په واسطه، یا مثلا ناپاک لاسونو په واسطه، یا د ناپاک چاپېریال په واسطه. دا خو یو متواتر سالات منځ ته راوړي، او دویم د کولمو چینجي منځ ته راوړي. نو کوم ماشوم چې دغه غذایي مواد خوري، هغه نه جذبېږي.
کیدای شي د سیمې چې که چېرته په دغه وخت کې چې ناروغ نسناسته یا اسهال ولري، او بیا د دوی هغه پاکی ته خاصه پاملرنه ونه شي نو لاسونه باندې بیا د میکروب راخلي او بیا یې خوري او د اسهال او یا نور دغه ناروغي لکه د کولمو چنجي ډیر د اوږده وخت لپاره دوامدار توګه پاتې شي.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې ځینې نور ناروغۍ دي چې هغه هم د ناپاکو اوبو ناکافي حفظ شوي نه منځته راځي چې مثلا د پوستکي ځینې ناروغۍ دي، په جلد باندې، په پوستکي باندې دانې راخېږي یا مثلا په نورو برخو باندې، دا هم د ناپاکۍ او د منځته راځي د اوبو د ناپاکوالي نه. یو بل خطرناک ناروغي چې ده هغه دغه ده، هپاتایتس چورته د ځیګر زیړی او تور زیړی، او دا هپاتایتس ای چې ده دا هم د ناپاکو لاسونو د تمواده د موجودیت نه منځته راځي. او یو بل خرابه ناروغي چې ده زموږ په سیمه کې اوس هم شته ده په افغانستان او پاکستان کې، دا د ماشومانو فلج یا پولیو چې ورته وایي. پولیو هم د غایته موادو نه انتقالیږي، او دا هم د ناپاکو لاسونو په واسطه، همداراز د ناپاکو اوبو په واسطه او د چاپیریال د ناپاکۍ نه منځته راځي. او دا هم ډېر زیات شمېر ماشومان فلجوي، او دا د ټول زیات ختمه شوې ده افغانستان او پاکستان او نایجیریا صدرې هېوادونو کې.
یعنی د حل لارې روان ده، یعنی د حل لارې کې دی چې یو دای چې لکه څنګه چې تاسو په روغتونونو کې یو ډاکټر د دندې ته ګمارلی چې نور ډاکټران یا نرسان وڅاري چې د هر مریض سره د سټډیمي سي لاغوي سره د تماس نیول نه وروسته خپل لاسونه ومینځي، دغه سي کې دی چې مور او پلار خپل کوشنیان مخکل دي چې مکتب ته ځي یو ځر په زوره یا د عادت ورته ورکړي چې لاسونه پی ومینځي چې مکتب نه رئیسي بیا لاسونه پی ومینځي، همدغه سي تعقیب کې چې کله تشناب نه راوځي بیا پی لاسونه ومینځي. نو دا یو وخت کې دی چې د عادت د سي چې بیا د لاس وینځلو نه وروسته دوی ډیر نارام وي.
ماشومان ډېر ځل عادت کېږي، او د ماشوم عادت چې دی یو ځل چې عادت شو هغه د عمر تر اخره پورې پاتې کېږي. نو په همدې خاطر ځینې ډېر ساده کارونه کېدای شي چې د ماشوم عادت متلاوین کړي، مثلا د تشناب او د شوي تر منځ که ته په دې لاره باندې رسې د ماشوم د پل نښې وکړي که نه، او ماشوم تشناب نه راشي نو دې چانس زیاتېږي چې هغه لاړ شي د شوي کې لاسونه ومینځي. یا مثلا دوه درې ځل کوي مور او پلار ورته یاد کړي چې بچونه دې څو ځله لاسونه مینځلي، یا مثلا ناشته ځله لاسونه دې مینځي، یا خپل بوزي هم تورته لاسونه مینځي. دا چې دوه درې ځله دا کار تکرار شو بس دې ماشوم عادت کېږي. نو په همدې خاطر ډېر زیات تمرکز په ماشومانو وکړو چې یو خو هغوی د خطر سره ډېر مخامخ دي که ماشوم شي ته لاس ور وړي که نه، چاپېریال کې خاورې سر لوبې کوي یا مثلا نور شیان سر لاس
ډاکټر په ډېرې بخښنې سره یو دوه اوریدونکي لرو. تاسو خپله خبر مه هېروئ. ممتاز معصوم او انعام الله کاکړ، اول بلاړ شو. ممتاز معصوم ورور ده،
السلام علیکم. مجدد تا تا ډاکټر صاحب تاسو ورته صاحب تاسو ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یکل وخت یې نه ده کوم ډاکټر صاحب د خپل لرم چې نو په بلوچستان باندې مې کې واره بارانونه ډیر کم دی، د وګړو ډیر کې لته داخل یعنی د پکوګ د تناوت راځي جوړ کړی د څو براوړي او بور واچي او بیا دا وبس کیم او د څه نمبر کې په بدن هم کوي. آیا تاسو سره دا وبس کانګ او په بدن یې څه رنګ دا د بدن لپاره څه نقصان دی او څه نقصان بدن ته ورکوي؟
او ډیر مننه مهرباني.
بل پوښتنه راځم کوم چې د بډوکو لپاره کومې اوبه ډېرې ضروري دي؟ د
بالکل تاسو دواړه پوښتنه ډاکټر صاحب واورېدلې. او دا د انعام الله کاکړ صاحب ټلیفون به هم واخلو چې بیا به هغې باندې لګښت ډېر زیات رسي ټلیفوني. مهرباني کاکړ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بالکل پوښتنه دا کوم چې د دراج په کار کې د کوم څخه وځم؟
دا پوښتنه مو کبیا تکرار کړئ په بخښنې سره. نو خیر ده، بیا به خبرونه ته زنګ وهي. ډاکټر صاحب د ممتاز معصوم خبرې مو واورېدلې که نه؟ که هغوی په اړه څه څرګندونې لرئ؟
او که زه سم پوه شوم، معصوم صاحب پوښتنه دا وه چې دوی په سیمه کې باران او واوره دا کم کې اوبه ډېرې کمې دي.
اوبه ډېرې کمې دي، بیا کوم ځای کې وبره ټولېږي ما غي باندې او د سونه کې ما غي سم
چې دې غري په یاد سم کې مثلا من د خار د پاره انت سره کې دغه چې دا وخت د ټول زینو چې پاتې وبنشته خو من کول شي هغه او په چې شاوخوا کې وجود لري هغه پاتې کو یا مثلا خوندې کو نو دغه خاص تاریخي دی یو طریقې دا چې ایشېدل دي جو شول دي کله چې من وبره وخت دا وای شو نو د دې میکروبونو جراثیم د منځ دی یو عادت چې موږ اساس کې موږ ډیر زیات خلک چې 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 کنه زما په نظر دا مثبت شعر دی چې چې کله موږ کوم نو وبجو شو هغه کې هغه میکروبونو ټول د منځ دی د دې خطر کمیږي چې میکروبي ناروغي انتقال شي نو خدای دې چې دوی د زوړو تاګانو یا مثلا د بمبي نور پاکو وبو منابع تلاسرسه لري دوی همیشه خپل یو ډول وی شي او غیر روس ته ورنه استفاده وکي دا به دوی صحت ته فائدہ ولري او د بل سوال هم تقریبا مشابه ول چې د پردو د پاره پخې به کی د کړیا غیر پخې کوي شي دي خو چون د مخکمل شي شي دي یو چې میکروبونه د منځه وړي نو خاله چې همیشه شي دي لوبونه استفاده وکړو او د مرزونو مخنیوی وکړو
ډیره زیاته مننه. دغه یو موضوع که چیرته بیا هم د اردونکو ته لږ ذره په ساده ټکو کې تشریح کړي، مثلا له بازار نه دوی میوې راوړي یا ترکاري راوړي او دا په مالګه کې او په کلورین کې دا ومینځي، په څونه اوبو کې څونه مالګه واچي یا دا کلورین په اسانه په بازار کې پیدا کیږي، په څونه اوبو کې څونه کلورین واچي چې د ترکاري او د میوې خوند هم سره خراب نشي او په عین وخت کې پاکم شي؟
داس د کلورین مختلف اقسام موجود دي. هغه کلورین چې د ترکاری باب او د بوت پاکول لپاره دي هغه په بوتل کې د مایع کلورین دي. هغه یو بوتل چې د پیاو ساتلوبو کې د کول شي استفاده کی، نو بیا که مثلا نو به کمی به د هغه په اندازه باندې کلورین هم پکې سمو شي او که ترکاری هم یو په دې کې د شل 15 منټه د خو لپاره کیږي د میکروبونو د منځ دي. خو مونږ پوهیږو چې په اکثرو سیمو کې خلک کلورین ته لاسرسی نه لري، نو ښه دا ده چې مالګه نه استفاده وکړو. مالګه چې ده ډېر په اسانۍ سره پیدا کېږي هر کور کې شته، نو کله چې ترکاري باب او میوې اخیستلې بس ښه دا ده چې دوه درې قاشوقې مالګه په اوبو کې واچوي لکه ښه حل کې نه وروسته بیا پکې ترکاري کېږدي د 15 دقو لپاره او وروسته ورنه استفاده وکړي نو د دې دغه د باندې د میکروبونه. البته اول باید په اوبو باندې پاک کړو، نو چې خاورې او خټې ولا شان ورنه لاشي وروسته چې هم د مشاهده باندې وکړل چې پاکي وروسته په کلورین یا مثلا مال په اوبو کې دي د نه چې راځنې بازار نو وخت یو په کلورین کې دي دا البته د مشکل راځي میکروبونه منځل لاشي اول پاک اوبو باندې ومینځي چې دا هیڅ باندې پاک شو وروسته په کلورین یا اوبو کې مال کې کې شل د خو د پاره 15 د خو د پاره ان شاء الله چې میکروبونه نه منځ ځي او بیا هغه محفوظ وي.
ډاکټر صاحب د اوبو په پاکوالي باندې وغږېدلو، د لاسونو په وینځلو په پاکوالي باندې وغږېدلو، همدغسې د میوو د ترکاري په وینځلو پاکوالي باندې وغږېدلو، د چاپیریال پاک ساتل روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ ځکه که دا دوی لاسونه وومینځي او دا ټول شیان پاک وي، ولې بیا هم په هغه محیط ته هغه کوم ځای کې چې اوسیږي د هغوی نظافت ته پاملرنه ونه کړي، خیال ونه ساتي، هر څه چې وخوري یوې خواته وغورځي او دا چې موږ تاسو په ښارونو او په کوڅو او په واټونو سړکونو باندې ګرځو دا هر څه په خپلو سترګو وینو، د چاپیریال پاک ساتل روغتیا ته څومره ګټه رسوي او که چېرته پاک ونه ساتل شي څومره دغه روغتیایي ستونزې ته رامنځته کیږي؟
چاپیریال چې دا په روغتیا کې ډېر اثر لري. موږ تاسو باید همیشه کوشش وکړو چې هر څه چې بیکاره مواد دي، هغه د انساني بیکاره مواد نه نیولې تر سبزیجاتو پاتې شونې دي یا د خوړو پاتې شونې دي یا نور هر څه چې دي، دا باید موږ په خوندي شکل باندې په اصطلاح د منځه ویسو او انتقال یې کړو. هغې خاصې طریقې دي، یا مثلا په ښارونو کې خو دا باید په مخصوص شکل باندې یو ځای ته راټول شي او بیا ښاروالي هغه انتقال کړي پنځه کې د ښار نه لرې او بیا ښخ کړي یا اوسېږي. هغه مختلف طریقې دي کلو کې هم موږ کولی شو هغه مواد چې بېکاره مواد دي د کور کلي دا چېرته ویسو. ښه طریقه ده چې دته کندې وباسو، دا ښخ بیا د پاس خاورې واچو، دا د وخت په تېرېدو سره بیا د منځه ځي خاورې برخه کېږي او هغه څه چې د سوځېدو وړ کېدای شي ویسیږي. او په کلیوالو سیمو کې رواجونه دي چې مثلا د حیوانات او غواګان خصوصا د دې د فاضله مواد نه راټقي جوړي کنه د اخر نه فیصله ده
څنګه
ته کوه استفاده کوي سپیاکي شرط دی کنه نو د سپیاکو جوړولو کې کوشش وکړو چې نظافت مراد کو مثلا لاس او چې واغوندو کدا سکه شي وي د پلاستیکي د سکه شوډي راخه ده کني حتی او پلاستیک هم ورته واغوندو او وسل شي دا تغیر حد د میکروبونو انتقال مخنیوی کوي غیر د دینه مثلا ځینې شان دي چې هغه موږ ته متورین مګر صحت توان لري مثلا زړی بیټری دی زړی بیټری موږ راخو همداسې یو چیرته غورځو هغه که موږ د سیزي کې وغورځو چې هغه زموږ د اوبو منبع شاوخوا کې ممکن ځینې کیمیاوي مواد دي پاره کې لکه سوربو دې ته ورته نور شیان هغه اوبو کې ګډېږي که ماشومان د هغه اوبو نه استفاده وکړي په دې کې داسې ډېر ځانډني ناروغۍ منځته راځي ماشومانو کې نو د چاپیریال ساتنه چې ده د چاپیریال پاکوالی دا ډېر زیات مهم دی ډېر خلک دې ته متوجه دي فکر کوي چې او بس روغ مو مشکل نشته حال دا چې کېدای شي د وخت تېر دو صرف ماشومانو کې د ناروغۍ رامنځته شي هیڅ ورته خلک متوجه نه دي نو دا خبره ډېر دقیقه ده چې ټول خلک باید کوشش وکړي چې نه یوازې د نظافت شخصي مراتب بلکې د چاپیریال پاکوالی هم مراد کړي او هغه ناروغۍ چې د چاپیریال نه موږ تاسو سره انتقالي دا غي مخنیوی وکړو
او پلاستیکونه دا پلاستیکونه ډاکټر صاحب په خنځ سره چې تاسو خبر پرې کیږي پلاستیکونه ځات ترکاری راوړو میوه راوړو پلاستیک کوسی ته سرک ته ورولو دا شمال او باد ریسی دا ټول بل اخر په ویالو کې کینی اغل ته وب خوندیسی او بورستی سی او میاشي وکي نو ډول ډول میکروبونه وکي او په همدغه محیط کې په د کور مخته د منګا تاسو ماشومان ګرځي او تبه نه وی لوبي کوي نو دا ټول یو بل سره تړلې دي کنه
بالکل انداز ته پلاستیک استعمال نن سبا ډیر زیات شوی دی او دا ورټ پستون زره ځکه پلاستیک څه شی دی چې هغه زړه باندې موږ یې خاور کې مخخ کی حتی کې دې پر پلاستیکونو چې په سل کال پورې دا باندې نه دي نو په کار راځي دا محدود شي پلاستیک استعمال خره شي د ټیکي خلطونه استفاده وکیا مثلا یو بدیل پیدا کړئ چې استعمال وکړئ او بیا که استعمالو هم د سی ډیران او بازار ته د کوچې ته ونه ورځو دا په مخصوص شکل باندې هغه کمزوري ښاروالي ټاکلې د عمل ته سره زه په ځای کو او یو بل خطر چې پلاستیک دی هغه د موږ تاسو اهلي حیوانات لکه واو بزیو دی خري ایران کې شي کنه بیا دوی د مې دی برخه پلاستیک نیسي پلاستیک شي برخه ونی شي هغه خپل وزن د لاس ورتي او بیا هغه وخه هم ډیر د خواندو د راځي چې نو کې شنو نارو وي هم درنه انتقال شي دا بل مهمه خبره شته ورته اشاره وکړه دوبو ډنډو نه دی دوبو ډنډو نه کلیالو ته موږ پلاستیک نه ورته هم وبدندې تر دې نه کوم مثلا کور شاو ختم کاندي وي او چې وبدند شي دا ډیر خراب ناروغي وي د انتقال مثلا ملاریا ده ملاریا مې شي انت خصوصا په ګرم منطقو کې د ډنډو نو کې واده کوي او بل اخر مې شي راځي خلک چې شي د ملاریا پیدا کوي او زیات مې ناروغي دي نو په دې خاطر کار دی چې خپل د کور شاوخوا سینې چې د پاتو ساتو دندو نه پکې دي ترینه د پلاستیکو نه او نور فاضله مواد یو خبره خو نه ورده نه پات مواد د کور کې باید یو چشمه بوله رو پات کړي مې منظم شکل باندې استفاده وکړو او غیتا مواد د شاوخوا خواره نه ماشومان پرین وچار وکړي کینی او ما تشنا کی عادت څه مات تلاشي او ویلې او بیرون کو څو دات نه ولې زه وې کی یو مثلا په کلی کې ټول خلک تشنا بو نه ولري پاک تشنا بو نه استفاده کوي مګر یو د ری کور نه ونه لري او خلک ډیر نه استفاده کوي دې خطر ټول ته متوجه دي که ما مچان چې په دې ناپاکي باندې کینیا غا دا تفکیک نه کیږي دا چا کول نه ورچا ته ور دي او د دې زای مواد نه پاتریو د اخر مرزي سبب کی
او د هر ناروغي نوم چې مونږ اخلو دا اغه ناروغي دي چې په نړۍ کې هر کال په زرګونو زرګونو خلک ترمري مکه ملاریا دا ک پولیو دا ک جړې دا ک سل دا ټوبرکلوز او یا بل هر ناروغي ده او همدارنګه درملنه خورا زیاته ګرانه ده ډیر پیسې پی لګيږي ولی څنګه چې تاسو ډاکټر صاحبان وای وقایه تل ارزانه ویل درملنه کنه
همداسته اکثرا موږ خلک سره په کولی وځي چې په اړه خبرې کوي دا دلیل ورته اکثر راوړو کوي چې چیرته ته خپل کور کې نظافت مراد کې مثلا یو پاک تشناب ولري او سره څنګه یو د شوی ولري او صابون ولري او غیر منظم شکل استفاده وکړي د دې ټول قیمت چې راټول کې او مثلا خو نه خصصه د کور یو کس مریض شي او هغه شفخانه ته ممکن دا قیمت دغه نه کم وي اقتصادی ګټه هم زیاتې دي. اوس کم کسان چې کم کورنۍ چې هغوی نظافت او پاکوالی او دا شیان نه مراتي، د دوی ماشومان زیات مرضونه اخته کېږي، هغه په اسهالات اخته کېږي، تنفسي ناروغي اخته کېږي، د پوستکي په ناروغي اخته کېږي. همیشه به دا مجبور دي ډاکټر ته ویسي، په ډاکټر فیس په ورکي، دوا به واخلي، کنه دغه مصارف کې ترانسپورت دپاره موټر کرایه ټول شیان پیسه ډېر زیات پیسې لري. غیر دېنه په اوږد مهال کې هم اقتصاد ته یو غټ تاوان لري. هغه ماشومان چې کمښت کې ویلې چې په اسهالات اخته کېږي او بیا دېنه سوی تغذیه خوارځواکۍ ته ځي، هغوی ذهن به د نورو په نسبت کم اخلي. نو په لانګ ترم یا په اوږد مهال کې بیا دا ماشومان چې دي دوی چې کله غټ هم شي دوی هغه عمر عاید نه لري لکه څنګه چې روغ ماش سړی لري. نو په اوږد مهال کې هم د ملک او د کورنۍ په اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي. نو که څوک نظافت او پاکی ساتنه مراتی په دې معنی چې نه یوازې خپل صحت ته ګټه رسوي بلکې خپل اقتصاد او هغه ته هم ګټه رسوي د کورنۍ خیر اړتیا.
یعنی کوریدونکو غواړي چې په د خپل تنخوا نه یا د خپل عایداتو نه زیاتې پیسې ډاکټر ته ورنه کی، په معایناتو یې ونه لګي، په ټیسټونو یې ونه لګي، خبرې چې خپل پاکوالی ته خیال وساتي، نظافت ته خیال وساتي، همدغه پیسې کورنۍ ته په میوه واخلي او غوښه واخلي او نور خوراکي توکي واخلي، نو هم به روغتیا ښه وي او هم به دوی زیاتې پیسې بچت کړي وي. کنه ډاکټر صاحب، د افرادو په رول باندې وغږیدلو چې هغه کوم سیزونه دي، هغه کوم اقدامات دي، کوم کارونه دي چې دوی باید وکړي تر څو چې د دوی روغتیا خوندي وي، همدارنګه د کورنیو یا د والدینو د مور او پلار پر رول باندې خبرې مو کولې، حکومتونه په دې برخه کې څه کولای شي، او آیا تاسو د حکومتونو له ونډې مهدف د افغانستان او پاکستان د تاسو راځي استې او که څنګه؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. پخوا به داسې و چې حکومت خو بالکل دې کې نه هېڅوک انکار نه شي کولی چې د خپلو خلکو د خیر راستیا او د روغتیا او د اقتصاد اولین مسؤلیت چې حکومت.
ډاکټر صاحب، بیا هم په ډېرې بخښنې سره دا د حکومت موضوع ته به لږ وروسته راشو. عبدالسلام بخاري له ژوب نه زنګ وهلی، د دوی ټلیفون به واخلو چې دوی تاسو نه پوښتنه لري. عبدالسلام بخاري صاحب، خبرونې ته په خیر راغلئ.
هلو
غږ می اوري؟ زری غږ اورم. خبرونه ته په خیر راغلی. وعلیکم السلام.
السلام علیکم مجاهد صاحب، تا 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 تاسو ته پروډوسر صاحب ته ډېر سلامونه سر.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه بخاري صاحب؟
سر ما دا پوښتنه کوله سره دا د ساجد سنجال دي دا اکثر مشمان او پلاسو کا خو دي دا یو د پټاټي دی ولا دا خطرناک او نور کوم مرزو سره له دې سره اچات پکار دي. مالک پر دې باندې ډاکټر صاحب سره نه واشي نه دا ډېر ښه خبره ده.
ښه، ته ټلیفون م پرې کوه چې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واخستل او کنه. ډاکټر صاحب، تاسو د بخاري صاحب پوښتنه باندې پوه شئ. که بخاري صاحب تاسو دا خپل پوښتنه یو ځل بیا تکرار کړئ، ځکه چې ما فکر کوم که ما نه خطا سوي نو کېدی شي ډاکټر صاحب پوه سوی پی کېدی شي دا خبر دی بیا تکرار کړئ.
ما دغه استعمالي شرنجان چې سر اکثره ماشومان لوبې ته کوي سر په دې باندې چې څنګه نه وایي زه کوم کوم رزونه اخیستل کېږي.
خا، یعنی هغه سرنجونه او هغه پیچکاری چې استعمال سوي بیا په هغې باندې ماشومان لوبې کوي، اوبونه ډکي او بل سره په لوب د اوبو لوبې کوي، هماغه ښه
او هغه شین سر دا دی پټه چې دی والا خو ډیر خطرناک څه دغه مرز دی پر کې او اکثره کفر دا وایي چې څه خبر کرونه و چې څه
ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه چې خبرونه تر زنګ و ډاکټر صاحب مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم السلام.
دا د عبدالسلام بخاري صاحب څخه موضوع ته اشاره کړې ډیر زیاته مهمه ده او موږ اصلا په دې باندې بحث نه کوو خو خلک جدي ورته فکر شو. لکه مخکې چې موږ ویلې چې چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې یو مهم شی هغه دی چې کوم څه موږ کور کې استعمالو دی هغه نور کار دی او بیرونی باید وغورځو. کنه په دې کې یو ډېر مهم شی سرنجونه او طبي وسایل دي چې هغه اکثرا په کلینیکونو او شفخانو کې استعمالوي. خو ځینې وخت موږ تاسو کور کې هم استعمالو، مثلا څوک مریض دی موږ ورته یو ستن و. نو په دې موارد کې باید کوشش وکړو چې دغه په داسې شکل باندې موږ تاسو د منځ ځي چې هغه ماشومان تماس کې رانه شي، ځکه سرنجونو باندې داسې ده چې مختلف خلکو کې د استفاده کړی او خصوصا ماشومان پرېمږي چې بیرون ډیران او د ځینو کې استعمال شوي سرنجونه او د طبي وسایل را ټول کړي. ځکه موږ هیڅ نه پوهېږي دا سرنج چا استعمال کړی، آیا دا سرنج چا استعمال کړی دا کومه خطرناکه ناروغي لري، هیپاټایټس لري یا د ځیګر التهاب لري، یا مثلا حتی ایچ آی وي چې داسې مرضونه هم د دې نه انتقالي. او که چېرته یو ناپاکه سرنج ماشوم را واخلي او د وجود په هره برخه کې یو وړه وقفه هم وکړه، هغه میکروب د وینې ته داخلیږي. نو پکار ده چې موږ خپل هم تدابیر ونیسو، ماشومان ته هم توصیه وکړو. تدابیر زموږ دا دي چې که چېرته موږ کور کې کوم سرنج استعمالوو، هغه په داسې شکل باندې موږ بیرون وغورځو شي، ډیران ته لاړ نه شي کوڅه کې، هماغه کوم ټاکل شوي ځای نه شي دي هلته راټول شي، او بیا ماشومان ته مات لګوي. او ماشومان ته هم توصیه وکړو چې په کوڅه کې سرنج ویني یا مثلا نور یو پیچکاري ماته ویني، دوی سره تماسونه کوي او دا پلاس کې روانه تر دې وخت کې ډېر خطرناک مرضونه انتقالي،
ځکه چې حتما چې پیچکاري سره نو حتما ناروغ ته سوي ده او ناروغ نو تبن لزان سره ستونزې لري. ښه، یو دوه نور اردن کلرو، لیاقت توري صاحب ده او سلمى عزیز. لیاقت توري صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی.
جو جو، السلام
علیکم. توري صاحب راغ میاوري، خبرونه ته په خیر راغلی. وعلیکم السلام، ډیر مننه چې خبرونه تر زنګ وه. سپوختن لري ډاکټر صاحب نه
دا ډاکټر صاحب نه مو څه پوښتنه دي؟ مرزونه خو مختلف دي، خو دوه باندې پیدا کړی دي. اول خو یې پوښتنه مې وی کچا خوري سبزی پاکی خوري، نو خو دا مسله ده. او بل دا کوم دندونه دي چې مو کوم برمی او با دندونه او درېږي، هغه او با اکثر خړی نه یې بچی ورکې لوم دي ماشومان. یو هم دا پوښتنه دي چې څوره بیا وګوتا یو کتاب سره باندې هغه زره کوي. نو ما یو بچا چې بیمار شي کچا میوی خوري، دا یو بچی کچا میوی خوري بیمار شي، یو مې لري د دې بچی ته سره دوز انټوبایوټیک په کور دی. او موږ دا تا ټیکنیشن دی، کمپیوټرون دی، دی دی ډاکټرون هم نه لرو، په بایل ټول اند سی یو ډیر غریب یو ډیر راځي دی
مننه.
او دې چې دې ټرونیا نه لرو، دا ټرونیا یو څه دې نه لرو، او دې په یوه ټیک سره تا په کور دی یو دوه مرمو.
موږ په ډیره بخنه سره توري سه مو خنن په دې موضوع باندې خبرې کو چې د تاسو ګلالي کوشتيان بيخي ناروغ نسی او خبره انټيبيوټیک ته ونه رسیږي، او هغه شروع لپاکینه کیږي چې څومره پاک وساتل سي، لاسونه ووینځل سي، پاک یو به پاک خواړه پاک کالي، نو دی به لناروغي بچ پاتې وي.
الله او بل موږ هغه مسلمان څه پیدا شي جواب سي دي نه دا پښتنه کوم چې موږ هغه هسپتالو کې نه پونه نه کټي اکور کې کومي چاړې ساته وی کټو یا کومي چاړې ساته کو کو ماږي چاړې سمونو پټو او چې دا مقدس یې هغه چې موږ لږ استفاده وکړو ته نه پیږو خو کنه د څه ورځې یو کې اپرتي صدا خال د خوشي ته خیال نه ساتي استفاده نه ته خري ته د تر څه مو دغه نه پیایي نو څنګه اندې تور او یو راځو مو دې جواب ته. السلام علیکم.
خا ډیر مننه تاسو پښتنه ډاکټر صاحب واوریدلې، آبا تاسو جواب درکې. فکر کوم چې دوه نور اولیدونکو هم دی، سلمى عزیز د ټلیفون پر کر خدل موږ سره. سلمى، خبرونه ته بخیر راغلی.
السلام علیکم. تاسو سلام علیکم له ما سره ټول اولیدونکو ته د رحمان سیټ
سلام. وعلیکم السلام. خا جلیل شبنم بل اولیدونکو لرو، مهرباني کوم غاغوري
ان نو د تاسو ته زموږ د مادر یو تقریبا یو 40-50 سال عمر مې ده کنه.
ها 40 او 50 ترمن خلاص کال دي، نو تو 40 کې 50 یعنی څلوې وختو کال وي کې د 50 د خترمن ز لاس کال توپیر ده کنه شبنم صاحب.
50 سال عمر مې ده کنه.
ها ها ها
زموږ د کلسکول باندې دې ما کله کله زړه د لاس مې سره خوږيږي او په دماغ باندې نو بوج آرام نه راځي. ډېرې لږونه مو په خیبر کې ډبرې ګاډۍ کې فرهاد عباس نه راج را خانم او د دې سم ماته یې شی اوخه چې بس موږ ته باندې تکلیف پکې او تینې سہولت را ده نه لاو شي.
ها ډېر مننه، ان شاء الله پښتنې ډاکټر صاحب اوریدل دا د خبرونې لس دقیقې وخت پاتې ده، په دې هیله چې ډاکټر صاحب وتوانی کې تاسو ټول پښتنې ځواب درکړي. ډاکټر صاحب مهرباني.
ډیر مننه. اول زمونږ دوست لیاقت صاحب څنګه جواب ورکوم؟ لیاقت صاحب چې
مهرباني
پرانی وبې خړې وبې یک زمونږ ماشومان لمبیږي نو دا څنګه ده ګوري تاسو فکر وکړئ کنه زمونږ تاسو چاپیریال زمونږ تاسو شاوخوا د کور او د کلی دا کارن پاک نه وي کنه خو هلته حیوانات هم ګرځي او ماشومان هم ګرځي خلک په صحرا هم پکې وي نو کله چې بیا ناپاکي وبد باران راشي دا ټول ځان سره راوړي که زمونږ د کلی نه نه دی بلکې کلی نه به راوړي نو په داسې اوبو کې د ماشومانو لمبا چې دا دوی صحت ناوړه اغېزې ورباندې کوي ممکن د دوی ځینې د پوستکي ناروغي ورته پیدا کړي او که مثلا تیری شي خو په نس ناستې حالات او د شان باندې هم مخته کېږي او اگر لاسونه چې په دې اوبو کې ول خاتمه ناپاک دي پورته شي راځي کې او یې نه مینځي باندې وړي خو هم ناروغي ورته پیدا کړي نو زما توصیه دا ده چې ماشومان په اوبو کې پاکې نه دي خړې اوبه دي پاکې لمبا تې څوم پرې دي خلاص خپل کور کې په تشناب کې په پاکو اوبو باندې ولاندې اگر دې څه چې کلاس نه ورنو خړو اوبو کې ولاړ کی دغه خبر هغه د کچا میو د وکړه کنه د استفاده نو میوا کچا یې په خې په کار دا چې پاکو مینځل شي په اوبو باندې په مالګ باندې مالګ په اوبو باندې هغه نه روسته استفاده ورنه وشي او چې مې وی خوړل خو تر کوم شي ممکن مې دا هضم نه کړی شي نو کېدې شي ماشومان ته نور تکلیفونه پیدا کړي نو خبره شي وینې خوې او یو بل خبر ویل چې دا ناف یا د نوم کټ کول دي په ناپاک چړو باندې مثلا په پاکي باندې دا ډېر خطرناک حالت رامنځته کولی شي ماشوم کې چې تست نصیحت ته نو سرته مونږو کنه نو که چېرته ماشوم نوم تاسو کټ کوي مطمئن شي چې دا کومه پاکي چې استعمالوي هغه پاکه ده او شاوخوا ته محیط هم پاک دی هلته اولې باید یو ماهر څوک کړي چې یا مثلا میډوایف قابله یا نرس یا څوک دا کار وکړي ښه ده خو په کور کې تاسو دا کار ته ضرورت پېښېږي نو کوشش وکړي چې هغه پاکي نه چې یو بار مصرف وي هغه مخکې استفاده شوي نږدې نه کار واخلي یا دا ده چې یو تیره چاقو په اور باندې اول چې هغه کې ونیسي چې هغه میکروبونه مشي وروسته ورباندې کټ کړي او بیا د نږدې درملتون نه کلورکزرین په نوم یو ملحم دی هغه باید واخلي هغه بیا په نوم باندې د یو لسو ورځې یو ورځ دپاره به هغه استعمال شي تر څو د میکروب د منسراتونو مخنیوی وکړي خو تاسو ډېر احتیاط کوئ اکثره کوشش کوئ چې د ماشوم نوم خپله مه کټ کوئ یو څوک چې هغه په دې برخه کې ماهر دی طبي مهارت لري هغه نه بس وړي ځکه چې دې کې ماشوم ته نوي زیږېدلي ماشوم ته خطرناک میکروبونه انتقالي یو کېدای شي هغه د مرګ سبب شي افغانستان پاکستان کې دا وړی شي د اطلاق وړی دی نه ډېر استفاده کوي کنه او دغه کولیسترول او د وینې غوړ او دا شان دی چې کار دا چې مایي غوړونه استفاده وکړو او بل خبر دا چې لکه فعال اوسې فزیکی نظر لکه ورزش وکړو یا وګرځو تر څو د کولیسترول راکم شي غوړ خورا کم کوو واز دی دا شان کم وکړو غوښه څونه چې کولیش کم وکړو سبزیجات یا تخو دا د کولیسترول کمولو کې مرسته کوي او چیرته به څوک تکلیف لري او ډاکټر په معاینات کې د کولیسترول تثبیت کوي چې لوړ دی ورته ځین دواګان توصیه کوي چې هغه باید یو وخت سره وخوري
فکر کوم چې د خبرونې ډیر کم وخت پاتره 15 دقیقې په دې بونټ باندې کوم نو ټلیفون نه واخلو ولې هغه د حکومت ونده د حکومت ونده ک په دې اړه تاسو خبرې مخته قطعه سول په بخنه سره که د خپل خبرې په دې اړه پوره کی
او نو خبره ده چې مطلب کوم احتمال چې حکومت خو یو ډیر غټ مسولیت لري ونده لري هغه دا ده چې خلکو ته د نظافت او حفظ الصحې په اړه کافي معلومات ورکړي او زموږ خبره ده چې په ښاري سیمو کې دوی ته د تسهیلات او سهولتونو ایجاد کړي اوس مثلا هغه سیمې چې د اوبو سیستم نه لري نو په خصوصا ښاري منطقو کې د حکومت مسؤلیت ده چې دوی ته پاکې اوبه هر ځای شي راوړي او کورونو ته باندې اونل نه تیر کړي او په ځینې هیوادونو کې خلکو ته حتی تشنابونه هم جوړي کوم کور سره چې مثلا په هند کې یو پروګرام شته خو هغه ډیر موثر نه ایزه ک اول باید خلق خپل د انګیزه ایجاد شي چې دوی خپل د تشناب استفاده او تشناب جوړول چې دا ورته مهم خارج شي چې دوی خپل مهم خارج شو چې دوی ورته جوړم کړي ممکن نه غن استفاده وکړي نو ښه خبره ده چې حکومتونه په دې برخه کې غټ پروګرامونه جوړ کړي او خصوصاً په ښاري منطقو کې ځکه د ښاري منطقو د حفظسي مشکلات چې دا دومره لوړ دي خلکو توان نه وتلي نو په دې خاطر باید غټ سکیمونه دې ته جوړ شي تر څو فاضله مواد په مصون شکل باندې وځي چې راټول شي هلته بیا فیصله میکروبونه پاک شي هغې نه وروسته کېدای شي حتی مثلا سر ورنه جوړ شي مختلف طریقې دي نو درې څلور نور موارد دي مثلا مکتبونو کې په نصاب کې داسې پاکیو نظرخط په اړه باندې پیغامونه ماشومان ته وتي ماشومان ته داسې پروګرامونه جوړ کړي چې دوی وهڅېږي چې ځان پاک وساتي خپل شاوخوا پاک وساتي دا پاکې پیغامونه واخلي خپل کور ته انتقال کړي په روغتیایي مرکزونو کوشش وکړي چې مثلا د نظافت او پاکوالي لپاره تسهیلات ایجاد کړي او بیا مثلا ډاکټران ته دا سفارش وکړي چې خپل کلینیک پاک وساتي خپل ځان پاک وساتي لاسونه وخت په وخت ومینځي چې صابون باندې نظافت مراعت کړي او حتی ځینې وخت کې ضرورت وي ورته اصلاح هم وکړي
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مولمنګ سره ګډون وکړ د خبرونه عمدلته پات رسیدي درنو او قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدله له کابل څخه د یونیسف ادارې سره چې په حفظ الصحه برخه کې کار کوي د روغتیا ساتنې په برخه کې کار کوي ډاکټر صاحب نصرت رسال موږ سره بل مو تر بل خبرونه پورې مو په الله سپارم خوشاله او آباد اوسئ
رجولی بحیا دراشی پیار دستر دی اول پٹی کی پیا دراشی پیار دستر دی اول پٹی کی نو پیا دراشی یو چام میں پانے رجولی بحیا دراشی اول پٹی کی راشی یار دستر گے اول پٹی کی نو پٹی کی